د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د ژوند رنگونه مو نن ځنګلونو ته ځنګل خړې چې نه یوازې د حیواناتو بلکې د انسانانو د ژوند لپاره ډیر مهم دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د 2000 کال د راپور پر اساس په نړۍ کې څه باندې 40 میلیون هکتار کیلومتر مځکه ځنګلونو پوښلې ده چې د ټولې مځکې 1.5% کیږي. په سلو کې 15 ځنګلونه په هاره سیمو په تیره بیا د امریکا په لویه وچه کې دي. د هیوادونو په حساب تر ټولو ډېر ځنګلونه په ترتیب په روسیې، برازیل، کاناډا او امریکا کې دي. په دغو څلورو هیوادونو کې درې د امریکا په لویه وچه کې موقعیت لري. زموږ هیواد د ځنګلونو له نظره ښه وضعیت نه لري. په تیره بیا په وروستیو څلورو لسیزو کې د افغانستان ځنګلونه ډېر کم شوي دي. په روانه خپرونه کې به زموږ میلمانه درته ووایي چې ولې ځنګلونه مهم دي او ولې د مځکې لپاره د سږو حیثیت لري. د پوهنتون استاد خالد ستانکزی چې د ځنګلونو طبیعي منابعو او څړځایونو متخصص دی. استاد ستانکزی را سره دی. استاد، تاسو تر کله وایم اول به د ځنګلونو په اهمیت خبرې وکړو که ځنګلونه نه وای څه به شوي وو؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسې او ستاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. سروان صاحب، که ما ته اجازه راکړئ اول عموما د افغانستان د ځنګلونو په اړه باندې یو روښنایي واشم. اوسنی حالت د افغانستان ځنګلونه او کوم وجه کوم علتونه ول چې افغانستان ځنګلونه دې وضعیت اوس فعلا رسېدلي دي، که مو اجازه وي.
مهرباني، ما هغه غوښتل چې دا پوښتنه به خامخا کوم، خو خیر دی تاسې له همدې ځایه شروع کړئ.
هیله کوم. سروان صاحب، د جان دبلیو ګورینګر په نامه د افغانستان د ځنګلونو په اړه د ځنګل پوهنې په ژورنال کې یو مقاله خپور کړی او په دې مقاله کې د افغانستان د ځنګلونو باندې په ډېر خلاصه ډول باندې بحث کړی دی. چې دوی په دې مقاله کې اضافه کړي چې له 1990 نه تر 1990 کلونو په منځ کې افغانستان د نړۍ د ټوریستانو د جذب او توجه وړ مرکز و، اما کله چې د 1980 کال کې کله چې په افغانستان کې کمونیستي دولت د رامنځته کېدو سره او له هغه نه وروسته د شوروي اتحاد یرغل په افغانستان کې او داخلي جنګونه په دوامداره توګه په افغانستان کې، مونږ خپل ډېر ملي شتمنۍ له لاسه ورکړي، خصوصا یو ډېره مهمه ملي شتمنۍ چې مونږ تاسو ځنګلونه دي هغه هم له لاسه ورکړو. چې د دغه لاسه ورکولو په نتیجه کې فعلا افغانستان چې په دې مقاله یا په دې څېړنه کې چې سوی ده ویلي شوي دي چې د افغانستان ځنګلونه اوس 1.1 نه تر 1.2 میلیونه هکتاره ځنګلونه دي چې د افغانستان د مساحت په اساس باندې 1% کیږي. دغه چټک کموالی د 1980 کال وروسته نه پیل شو او له دې مخکې افغانستان داسې اټکل کېده چې 3-4% پورې افغانستان ځنګلونه درلودل. د دې باوجود د افغانستان ځنګلونه د ساختمان او تشکیل له نظره ډېر متنوع دي، چې ډېری دغه ځنګلونه د افغانستان په مشرقي ولایتونو کې د 150 متره ارتفاع د بحر له سطح څخه د وحشي زیتون، ګورګوري، همداسې کمربند چې پورته ځي، د بلوتو، نختر، ارچه او مخلوط ځنګلونه یا مکسډ فورست ورته وایي، لکه بیجورو، سرپ او جلغوزه چې تر 3.5 زرو مترو ارتفاع ته رسیږي، پای ته رسیږي. او پاتې نور د هیواد په نورو وچو سیمو کې لکه بادام، پسته په مختلفو ارتفاعاتو کې تیت دي، چې دغه ځنګلونه د سیمې ولسونه د سوند او نورو فري محصولاتو په توګه ورنه استفاده کوي. د ځنګلونو قطع له تیرو 2000 کالو رئیس ادامه لري، اما دغه لړۍ د 1990 کلونو په منځ کې زیات شو. څو علتونه یې درلودل. ساروان صاحب، چې لومړی علت یې په افغانستان کې د لرګیو قطع او قاچاق ګاونډي هیواد پاکستان ته دی چې لوی علت نارامي او محلي زورواکي ده. ګرچه تیر نظام حاکمیت په دې سم کې یا نو یا ډیر کم و، اما د طالبانو شتون وکولی شول چې دغه د زورواکو نفوس په ځنګلي سیمو کې یا کم کړي یا یې قطع کړي. چې دغه هغه عمومي د افغانستان د ځنګلونو وضعیت په اړه اوس ما تاسو سره
ډېره مننه استاد. په همدې ارتباط د دې لپاره چې څومره خوشبیني موجوده ده، د ځنګلونو په اړه مې واورېدل چې وایي ځنګلونه په خپله وده کوي که انسانان پکې مداخله ونه کړي یا انسانان یې قطع نه کړي، په خپله شنه کېږي او لویږي او وده کوي او ورځ په ورځ او کال په کال پراخیږي. څومره هیله شته چې د موږ ځنګلونه که په همدې اوسني شکل سره چې تاسو اشاره وکړه چې اوس یې د بې درېغه قطع کېدو مخه نیول شوې ده، د بیرته پراخېدو احیا کېدو امکان یې څومره دی؟
عموما موږ ځنګلونه په درې ډوله ځنګلونه لرو، یو هم بکر ځنګل ده، یوې طبیعي ځنګل ده، او بلې هم مصنوعي ځنګلونه دي. چې طبیعي ځنګلونه چې موږ خپل انسانانو په زیاده باندې ترلاسه کېږي، او بکر ځنګلونه چې کوم دي چې طبیعي وي او د انسان هیڅ ډول مداخله نه ترسره کېږي. اما بکر ځنګلونه کله چې د انسان مداخله مستقیم او غیر مستقیم ځنګلونه په ځنګل کې د انسان مداخله ترسره شي، نو دغه ځنګلونه کیدای شي چې په طبیعي ځنګلونه بدل شي. خوشبختانه چې اوس د افغانستان دغه یو فیصد ځنګلونه چې موږ فعلا لرو، دا نه تنها د انسانانو او د محلي خلکو نورو مافیاو په ذریعه باندې قطع کېږي یا مداخله ده، بلکې دا ځنګلونه اوس هم مخ په قطع کېدو روان دي. موږ هیله کوو چې یو څو وخت مخکې هم موږ بعضې ځینې راپورونه ولی د سوشل میډیا کې چې بعضې ځنګلونه زموږ قطع کېږي. بالکل ځنګلونه که چیرې د انسانانو مداخله په ځنګلونو کې نه وي، خصوصا په طبیعي ځنګلونو کې، نو دا ځنګلونه کېدای شي په طبیعي شکل باندې خپله دوباره ریجنریشن وکړي او په طبیعي شکل باندې رشد او نمو او
استاد د مشت څنګه یو بل بختي هم داده چې یو خولوی خو قطع کیږي، لبل خو ورونه پکې بلیشي. پر ورستي کلونو کې څو ځلې ډېر سخت ورونه بل شول، ډېر سهال ځنګلونو پاک شو بيخي. دلته هم توجه لري په کار ده، ځین خلک چې مثلا ځنګلونو ته ور کې بدلی توجه نه کوي، شاید هم اکثره ځنګلونه په همدغه شکل سره پکې ورونه لګیدلې وي.
بالکل سروان صاحب، تاسو له هم نظر په دې اړه کې، اما د ځنګلونو کې د اور لګیدنې تاثیرات نور هم اقلیمي بدلونونه هم دي، خصوصا د انسانانو د فعالیتونو پایله کې موږ ډېر زیات ګرین هاوس ګیسز یا کلایمیټ اکټیو پولوټنټ نن سبا ورته وایي، دا ډېر سخت زیات دی. صنعتي فعالیتونو په پایله کې تېرو 200 کلونو راهیسې موږ هوا اتموسفیر ته خپاره کړي دي. دا هم یو علت ده چې وچکالي ده، که چیرې ځنګلونه وچ پاتې شي او هلته کېدای شي په همدي او غیر همدي شکل باندې اورلګیدنه رامنځته شي. نو د دې لپاره ښه بده وسي ورښتنه وسي او هغه کړنې هغه فعالیتونه کوم چې په ځنګلونو کې د اور لګیدنه رامنځته کېږي، یا هم کېدای شي لکه شاخه بوري وکړو، یا هغه وسایل یا هغه تجهیزات یا هغه شیان چې کوم په ځنګلونو کې د اور لګیدنې سبب کېږي، موږ د هغه په لمنځه وړلو سره یا لرې کولو سره موږ کولی شو د دې مخنیوی وکړو. همداراز اقلیمي بدلون چې مخکې مې هم ویلې او د دې تر څنګ همدي او همدي کارونه از ځینې فعالیتونه هم په ځنګلونو کې د اور لګیدنې سبب کېږي.
تاسو ویل چې په غیر عملي ډول هم په ځنګلونو کې اور لګی شي، یعنی څنګه برېښنا او تالنده سبب کېږي که کوم بل څه؟
بله، برېښنا او تندر هم ده، او د دې تر څنګ د ورښتونو نشتون، ځکه په ټیټه سطح کې حتما د ځنګلونو سره نور ځنګل خو یوازې ونې نه وي، بلکې نور نباتي ونې بوټي نور هغه پیشکونه مختلف نباتات ډولونه هم شتون لري، ځکه د دغه هلته هغوی ته د اوبو د نه رسېدنې له وجې نه نو د اورلګیدنې سبب کې، ځکه هغه وچیږي هلته، نو دغه اورلګیدنه رامنځته کېږي. او همداراز د دې کلي اوسیدونکي په کلیو او اطرافو کې کوم چې هغوی د معیشت لپاره دغه ځنګلونه استفاده کوي، دوی هم په څنګهونه کې ور لګوي کې د شي اضافي مواد یا بشر ریسورسي بل اخره څنګهونه کې ور لګیدنه را مست کوي. خو په طبي شکل باندې یو تندر او برېښنا هم ده چې دا هم د ور لګیدنې سبب کېدای شي. خوشبختانه کچې ورختونه وسی نو د ورختونو په پایله کې دغه د څنګهونو پاڼې کولی شي چې او بو جس د مکیلانی صورتونی سی او بل اخر ته هم مرتبه کی او ورلګیدل را مسکنه سی.
بله سر ډیر مننه. یو اوریدونکو تیار لرو مخته دی چې ورته اعلان وکړو. اول به د تفر شو مهرباني کوي صاحب.
ډیر زړه مننه شغه د سروان صاحب تاسو تم درنګ د زادر رټو اوریدونکو ته مننه. سلامونه پدې لرم شه
سلامت اوسې مهرباني کوي.
ډیر مننه ژوندې وسیادت چې د موضوع پکې کوم د ځنګل نړیوال
به او بله او ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟ ولې درته اهمیت لري ځنګل؟
ډیر زیاته مننه دا چې رښتیا هم ځنګل ډیر اهمیت لري. خو همدا ستنه یا زموږ په سیمه کې لري ستنه چې هغه د دلته د هلمند په سیمه کې زه اختر محمد خادم د هلمند واشر ولسوالۍ ته
مهرباني.
ځنګلونه چې د پخوا په پرتله باندې یعنی څومره چې پخوا په دې سیمه کې ځنګلونه ووست ډیر هغه سیمه چې د ځنګلونو څخه پاکې سوي دي. یو لوی ستونزه دا ده چې حکومت مو نه و جوړ په دغه حالت کې خلک وړل هغه اسودبل یعنی داسې ځایونه مو لیدلې چې هغه لوی ځنګلونه و. دغه کلیوالي خلک به اکثره ورڅخه بیرېدل په لوی لاس به ور ورته واچوي تر ډېره راته پورې وچکلي هم وځپله. خو زموږ غوښتنه دا ده چې باید اوسنی حکومت یا واکمن حکومت دغه ته پام وکړي که څه هم دا وسلنه زموږ په سیمه کې ځنګلونه
څخه یو بل اوریدونکی هم لرو. تاسې ځان راو پیژنې یا ازادي راډیو؟
السلام علیکم. از توخیم د بل ولایت شاجول ولسوالی څخه
مهرباني
توخیم په اړیکو کې هم تاسې او ټول ملمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. مهرباني.
مننه. ځنګلونه خو رښتیا هم د وطن او د محیط او د چاپیریال د پاره ډیر مهم دي او پیدمن تمامېږي ځکه چې دا چاپیریال سمي هوا صافي او د وطن د پاره نورې ناپې هم درې د کوم محترم مېلمانه سات چې اشاره ورته وکوله. خو متاسفانه چې زموږ په وطن کې انقلابونه رالو لکه څنګه چې مخکې اورېدونکي له هلمند څخه وویل په تېره اداره یا حکومت کې رښتیا هم پاملرنه نه ورته کېده ځکه چې جنګونه وو سیمې د حکومت تر کنټرول لاندې نه وي خاصتاً صحراوي او طبیعي خبره ده چې ځنګلونه اکثره په صحرا کې زموږ په وطن کې یو غر ده د قرغان په نامه سره یادیږي. نو ډېر مهم غر ده. دا ډېر ښه مهم بوټي درلودو ډېر ښه ونې پکښې وي. خو دا ټولې په هغه وخت کې خلکو اره کړې خرڅې کړې راوړې بازارو ته په مقابل کې نورې هم نه ورته شوې. بس دا تقریبا نوي پیسه ده ختم شوې دي. خو خوشبختانه الحمدلله چې اوس په اسلامي امارت کې ټینګ بندیز ور باندې لګېدلی دی. هیڅوک نشي کولی چې یوه ونه اره کړي یا یو سکه چیرې ثابت شي هغه ته به اجازه ټاکله کېږي. او بل انسانان هم ډېر سو ملت او وطن کې انسانان ډېر دي نو دا د بوټي ضرورت لري. او بل ټولې سیمې اوس آبادې شوې په دې باندې نور داسې زراعتي شیان کرل کېږي لکه غنم و زرې وشان. دا هم یو څه سبب د کمبود سي. خو بیا هم دلته په دا رودبارو سیمه کې په ردو کې خلک ونېږدي نو استفاده ځینې کوي چې اقتصادي استفاده هم لري چې تهران ځینې جوړوي. او بل دا اوبه په ګرځي دا ځکه هم په خوندي کې یو قسم ونې دي دلته د ولو په نامه یادیږي. نو دا هم د زموږ د ترنک پراده کې کله کله زه وینم نو دا هم اوس کرلي سوي دي. نو تر ډېره حده پورې اوس بیا هم نظر ورته شوی دی انشاءالله پاتیږي. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن بیرته آباد شي. او له میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده چې ځنګلونه لکه څنګه چې د مخکې هم اشاره ورته وکوله حکومت څونه قدرت لري او څونه پایدمن تمامېږي چې دوی څه اقدامات وکړي او ملت لپاره څه پکار دي. اما پوهاوی نه لري پوهاوی نه لري پوهاوی نه لري دوی په څه چم پوسی چې د ځنګلونه او دا وساتی او خلق نوی شان کشیر دی نو دا زمان کشتنی دی
دیره منانه کرده بادان سلامت و سیب استاد کله دی ورسی اوریدون کې شروع کو دوی وای چې حکومت ته څه پکار دی او آیتوانی لري چې ځنګلونه احیا کړی او ملت ته څه پکار دی ملت خلک څنګه باید پوه کړل شي چې ځنګلونه د دوی لپاره مهم دي باید ورته وویل شي چې ځنګلونه دا ګټې لري تر څو دوی توجه ورته وکړي که څنګه
بالکل سروان صاحب د ځنګلونو ساتنه نه تنها یوازې د دولت مکلفیت بلکې د ولسونو مسؤلیت او مکلفیت هم ده خو موږ اوس ډیر ګورو د ځنګلونو قطع دې کې ډیر د ولسونو ونډې ځکه هغه محلي خلک دي هغوی قطع کوي او هغوی له فرعي محصولاتو او اصلي محصولاتو ځنګلونو استفاده کوي او بالاخره نور مافیوي کوم قشق باران شدی چې د هیواد نه یا د فرضي کرښې نه اخوا ته بهر انتقالوي دوی پکې لاس لري او بل دولت هم ډیر ضروری ده چې موږ ډیر ښه مجهز ښه قانون لرو د ځنګلونو د ساتنې او دغه برخې باید هغه تطبیق شي او خلاصه ځنګل که زه دغه ګران اورېدونکو ته تاسو د ځنګل خلاصه شکل ورته رو پیژنم ځنګل موږ هغه نباتي ټولنې ته ویل شي کوم چې رسمي کې حداقل 10% لرګین نباتات وي او هغه ایریا یا مساحت دی چې باید یو ایکر یا دوه جریبي نو شامل دي ونی بوټي او پیچکونی وي نو دغه ساحه ته موږ ځنګل ویل شو او همدارز بالکل د دولت ونډه کې ډیر زیات ده د ولسونو په ګډه همکاري او د ولسونو همکاري له دولت سره تر څو موږ وکولو چې خپل دغه ملي شتمنۍ حفاظت وکړو او ساتنې وکړو او د دغه شله الحمد وسخو په ټول هیواد کې سوله او امن ده نو ان شاء الله مطمئن هم سي دولت به د دې برخه کې حتما جدي اقدامات کوي او ما د ولسونو رول او ونده هم ډیر مهم دی چې دوی له دولت سره خپل همکار ووسی او د ځنګلونو د ساتنې او مراقبت وکړي تاسو باور وکړئ سروان صاحب مونږ تیر کال د پونتون د رهبرۍ له طریقې مونږ نورستان ته ځنګلونو ته کوناړو نورستان ځنګلونو ته مونږ تللي وخت خپل محصلین هم عملا د تحقیق لپاره د ځنګلونو هغه طبیعي اکوسیستم دغه لیدل لپاره بلخه نورستان او پارون ته لاړو الته موږ دغه د ځنګلونو وضعیت وکړ چې پورته اتفاقاتو په سیمو کې سیمه سیمه کې ځنګلونه قطع شي ول یاشه نورې څنګه مرکز فارم اما په بعضو برخو کې ځنګلونه قطع شوي وو چې ارچا یا سیدروس دی اداره دا ډېر مایوسونکي وو او هیله مې ده چې ځایي خلک یا هلته پرورستانو کوم مسؤولین دغه ولایت دي نو دغې ټکې ته ډېر پاملرنه وکړي او بېرته به راتک سره هم مونږ په دغه مسجد کې د لارې مونږ ډېر داسې وسایل او تجهیزات ولیدل چې د ځنګلونو د قطع کولو لپاره د هغوی د بسته بندي او د پروسس لپاره موجود وو چې د ډېر واقعا
ځنګلونه خو 90% وهل شوي دي د خپل ولایت زابل خبره کوله لیکن وای خلکو اوس په خوړونو کې ونی شي دي آیا دا ونی د ځنګلونو ځای نیولی شي هغه تشه چې د ځنګلونو د کمبود له کبله رامنځته شوې ده هغه ډکولی شي
بلکل مونږ مخکې مې سروان صاحب لکه چې ویل مونږ عموما په درې ځنګلونه لرو یو بکر ځنګلونه طبیعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه نو مونږ کولی شو مصنوعي ځنګلونه بیا مصنوعي ځنګلونه هم په دوه ډوله دي یو خالص ځنګلونه دي بل مخلوط ځنګلونه دي چې په خالص ځنګلونه هغه ځنګلونه ته ویل کېږي چې صرف یو نه وه کرل کېږي او هغه سیمې کې نو بلکل کولی شو چې هغه نوی انتخاب کړو چې هغه سیمې سره باید توافق ولري محیطي شرایط سره توافق ولري همداراز هغه نوی هلته شي اقتصادي ارزښت ولري همداراز دغې سیمې چاپریالي شرایطو ته باید جوابګوی وي نو محیط سره توافق ولري او د دې ترڅنګ کچیر غوړ بونګه مصنوعي ځنګل جوړ کړو. دا هم ډیر مهمه ده چې ځنګل باید مهم دغه ونې باید مهم بیولوژیکي خصوصیات ولري، لکه چټکه وده باید ولري، همدارنګه مقاومت ولري د اقلیمي شرایطو سره، کېدای شي ډېر زیات ګرموالی او ډېر زیات یخوالي سره، او همدارنګه امراض او آفات سره، ځکه هغه یو ژوندی موجود دی نو حساس دي د امراض او آفاتو مقابل کې. او بل ډېر مهم خصوصیت دغه ده، دغه هېوادوال سیاحت غواړي چې مصنوعي ځنګلونه هلته جوړ کړي، ډېر ښه نظر دی. بل تخنیکي خصوصیات هم باید مد نظر ولري، چې دغه ونې چې هلته دي کینی باید تخنیکي خصوصیات مهم، لکه سیدوالی باید تنی سیدوالی وي، لرګی باید ډک وي، همدارنګه فرعي محصولات ولري. نو چې دغه خصوصیات دوی مد نظر ونیسي دغه سیمې لپاره بالکل ښه اقدام دی. نو دا هېواد دا وطن د موږ ټولو ده، باید هر نفر هر ولس هر غړی دي زړه وسوزو او هر یو باید موږ نه حال کینو. نو یوازې باید ټول مسؤلیتونه موږ دولت ته راجینو، کوم چې باید دولت د هر څه ساتنه وکړي، موږ هم باید په دې کې خپل ونډه باید ولرو.
بله ډېر مننه. سلامت اوسئ او اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې یا آزادي رادیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام
محمد جان د کندا د ولا ستا تاسو ملمت او شما راغ ور ټول اوردو. السلام
علیکم
تاسو ټول
کور دی ودان محمدی صاحب مهربانی.
دغه سروان صاحب چې دا مسمو زو دغه کړه د ملمت او ماتاتو وامه دغه له خو دې چې دی اخو په راغ بم د استوک نظر در کوم. دغه ورکه مرغان دی ورور په دغه وسر ښکال دا بارانونه وسول دا وطنونه دا منظور نه دا ورودونه ډاکټر باغونه شنه دي. الحمدلله خلک ډیر خوشاله دي. دغه ورکه مرغان دی د بلبل په نامه مړ په کندار کې ډیر ګران خرچي او ډیر نه ولاد وبالا خو بریس کې خبرې کې دغه کې اریس کې هغه دې په کندار کې ځای ولاړو. ما یو څه ډیر ته وله ولف نیاز مرته علاقه چې په غندا په لوسوادي کې په جوړ د خلکو یو ولا وروره دغه مرغان یې سره وړي شهر ته خرڅي د خدای لري نفس دې وروده د دې مرغان دغه مرغان دې سره غندا د دې د چچان سپیز دا استاذ درځه زده پر د اسلامي امارات راخوم چې د خلکو مخنیوي وکړي وروره رقم هم کم مرغان دې نس یې کندار شهر ته راوړي خرڅي پاکستان ته وړي خرڅي دا خو دا نصر د مرغان ورو کې یو خدا دغه سروان صاحبل دا ځنګلونه چې څه ښار خو خان عباس د نن ماته واچ یو دغه درخت د خارج څخه یا دغه یو رقم درخت ته چې دغه کړي د داخلو ته چې دغه درخت ښه دی، دغه درخت څه سایه کوي، دغه درخت څه وصول کوي، دغه درخت څه د وطن په باتی او دغه کاسیه د اوبو د حالت چې د ازمر د کاسیه د اوبو در دغه ور نن ماته چا وله روان صاحب وله ولد سړی باغ او تقریبا د روټ شپروت د باغ 50 متره د اسه برغول ګر د باغ یو دین زور باغ او شې زره غوړین زره کول شو څه د پراخي چې دا د توجه د امره څه ته وکړي د روټ څه کا د ارغنده روټ به خې انتیا د باغونو د رمزه کې یو خلک یو لا تبا او برباد
ډیر مننه ډیر مننه
چې مرغان یو غم دی
سید مننه مننه مرغان هم له ځنګلونو سره ارتباط لري او دا ټوله چې دی برکتونه دي هر یو چې کم شي انسانانو په ژوند کې هم بیا غیر څه نه پاتې کیږي. یو بل اوریدون کوم شته تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
مننه. اول خو تاسو ته د آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دواړو قدمونو مېلمنو ته هم احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسه مهرباني.
زما سبب دغه پښتنه دغه چې دغه ځنې زمکه کې د استادانو د پښتنه دار چې پس
متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر تاسو بیا څو شیبه وروسته دوباره تماس ونیسئ. استاد مخکې تر دې چې څو موضوعګانې چې ما د ځنګلونو د اهمیت په ارتباط ولوستلې په بیلابیلو ځایونو کې هغه در سره شریکوم او بیا به په هر برخه باندې جلا جلا خبرې وکړو. د ځنګلونو د اهمیت او د ګټو په ارتباط وایي ځنګلونه د هوا له معتدل کولو سره مرسته کوي، ځنګلونه د سیلونو مخه نیسي، ځنګلونه په ډیرو سیمو کې د برف کوچونو مخه نیسي، ځنګلونه د ورښتونو له زیاتېدو سره مرسته کوي، ځنګلونه هوا صافوي، ځنګلونه د ځمکې د ښویېدو مخه نیسي، ځنګلونه د شدیدو بادونو مخه نیسي او ځنګلونه تر ځکه لاندې اوبو ساتي سره مرسته کوي چې لوړ شي. ځنګلونه ډېر اوبو جذبوي او هغه اوبه چې پیزیات شي هغه د ځمکې لاندې جذبوي. د ځنګلونو په برخه کې دا هم ویل شوي دي چې وایي د خاورې ساتنه کوي، ځنګلونه چټله شوي خاوره پاکوي، زهري مواد لري کوي، د هوا له ککړتیا سره ډېره زیاته مرسته کوي، تبن چې هوا تصفیه کوي، صوتي ککړتیا هم کموي. نو داسې ډېرې ګټې ځنګلونه لري. او مخکې مې د برکت خبره وکړه، دا زموږ خلک یو شي ته وایي وایي دا برکت دی، دا برکت نه لري، دا همدغه برکتونه همدغه شیان دي. او په حقیقت کې نو که اول دا ووایو چې ځنګلونه څنګه هوا تصفیه کوي، ما خو وویل، لیکن دا به تاسې ورته توضیح کوي چې په څه شکل سره دې هوا له تصفیه سره مرسته کوي.
مننه سروان صاحب، ډېر ښه معلومات هم د ځنګلونو د اهمیت او د هغوی ګټې په اړه تاسو په خلاصه شکل ویل. یو د هوا د تصفیه کولو په اړه، خصوصا کاربن ډای اکساید ده چې دا هم د صنعتي فعالیتونو په نتیجه کې موږ تاسو خپله هوا ته تنفس او هوا ته خپرو او مقابل کې اکسیجن تنفس کوو. موږ دغه کاربن ډای اکساید هم د یو د گرین هاوس ګیسز یا کاربن اکټیو پولوټنت ورته وایي چې د ځمکې د ګرمېدنې سبب کیږي. دغه په جذبېدو سره دغه د نباتاتو په ځنګلونو په پاڼو کې سټوماټا موجود دي، سټوماټا وې د ګارسل په سمون په خل شي وي چې دغه کاربن ډای اکساید دوی جذبوي او بل اخره د لمر وړانګو او د کلوروفیل په موجودیت کې دغه پاڼه ځانته ګلوکوز جوړي او بل اخره موږ ته اکسیجن راکوي. نو دغه عملی لاره او د دې تر څنګ باندې سروان صاحب کله تاسو په ناری کې زیو روښنايي واشم د خبره کې، یو بل شننه دی امریکا دی یو اس فورست سرویس لخوا را دوی تر سره شوی چې خي یو رسیدلې ونه یو میچر تری سی ده د په کال کې کولای شي دغه ونه یو کیلوګرام کاربن ډای اکساید له هوا نه جذب کړي. چې دغه یو کیلوګرام کاربن ډای اکساید یعنی کله چې یو موټر یو زره یو سلوی سره کیلومتر مازلو کې دومره کاربن ډای اکساید تولیدوي، نو دغه ونه یو کیلوګرام اکسیجن د کاربن ډای اکساید د جذب سبب هم کیږي. همدارس یو بل څه نن تر سره شوی چې ویل شي پکې یو رسیدل ونه یو میچل ونه چې د مختلفو تعریفات او اف او او اف ان مختلفې دارو کړې ده چې یو ونه رسیدل هغه ونه ده کوم چې حداقل باید دی ارتفاع یو برهنا یا لوسه اولري او ارتفاع حد اقل 15 متر یا هم مساوی 15 متر پورې وي. نو دا یو میچر یا رسیدل ونه ده. نو دا ونه کولی شي چې زر مرتبه زیات معلق ذرات چې پارتیکولیت ماتر ورته وایي چې معلق ذرات ګرد و غبار دی د جذب سبب هم کیږي. همداراز د اوبو د جذب لپاره تاسو ویلي سروان صاحب تجربه ثابته کړې چې یو لیتر اوبو نفوس په ځنګلي سیمه کې اوه دقیقې وي، یعنی ډیر چټک توګه دا اوبو جذبوي چې د سره د واټر ټیبل او د اکویفر د سپکې لاندې اوبو سره کومک کوي. همداراز که چیرې دا موږ مقایسه کړو د زراعتي ځمکو سره، عموما په زراعتي ځمکو کې شپږ څلوېښت دقیقې وي دقیقو کې یو لیتر اوبو جذبېږي، او هغه سیمې چې هېڅ نباتي پوښښونه لري نو یا ځنګلي سیمه نه وي، نو هغه جوی کې معمولا د یو لیتر اوبو جذب څلور ساعته او شپږ دقیقې نیسي ساعت اوبو جذب شي. نو ډېر مهمه ده چې موږ ځنګلونه ساتنه حفاظت او پراختیا شي چې موږ وکولی شو چې په اوه دقیقو کې یو لیتر اوبو جذب کړي، نو خامخا د اوبو د ځمکې لاندې د تقوی سبب کیږي. نو همداراز ځنګلونه په صلح کې د هېواد یو ښکلاوي او د وحشي ژوو د حفاظت او د ساتنې د هغوی پناهګاوي. نو څنګه خپل یو ایکوسیستم نشي ژوندیو او غیر ژوندیو بایوټیک او بایوټیک برخو څخه جوړ شوی ده چې دغه ټول یو بل سره په تعامل کې دي او خپل د طبيعي تعادل ساتي. نو
دغه تاسو د څارویو د حیواناتو یادونه دا ټول د انسانانو د ژوند لپاره دی، چاپریال لپاره دا ټول په کار دي. شاید ځینی خلک په دینی خبر چې دا څه معنا لري. دا یو بل مسله چې ما اشاره وکړه، دا زموږ خلک اکثرا له وچکالیو ډیر زوري شي او کړي شي، چیرته چې وایي څنګلونه ډیری الته ورختونه ډیر وي، همداسې ده؟
بالکل سروان صاحب، ځکه دغه ځنګلونه د پاڼو په ذریعه باندې د لمر وړانګې جذبوي. کله چې د لمر وړانګې جذب کړي دلته دوی ترکیبي ژیي او فوتوسنتیزس عملیه ترسره کیږي، او دغه عملی په نتیجه کې دوی د رطوبت د حرارت په نتیجه کې او بو تبخیر کې فضا ته او دغه چې او بو تبخیر کې نو دغه تبخیر په پایله کې هغه ساحه شاوخوا سیمې دوی چې کې مرطوبه کې او د ورښتونو امکانات جذبی ځکه د مایکرو کلایمټ سیمې رامنځته کوي او د ورښتونو سبب هم کېږي او ساحه مرطوبه کوي او که چېرته دغه سیمې چې ځنګلونه نه وي نو ساحه معمولا وچې وي یا په ژمي کې یخ هلته ډېرې وي په اوړي کې ګرمي ډېرې وي چې دا د تودوخې هغې سره هم کومک کولی شي نو ځنګلونه
استاد په دې وروستیو ورځو کې چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې ورښتونه وشول او سیلونه راغلل کم توجه کړې ټوله اوبه خړې اوبه دي چې هغه د ځمکې هغه خاوره همدا سیلونه ورسره وړي او زموږ د وطن اوبه خو اکثره ګاونډیو هیوادونو ته ځي همدا خړه خاوره ورسره وړي چې هغه ډېره ګټوره خاوره ده کنه د زراعت لپاره هم وایي که چېرته ځنګلونه وي نو دغه خړه خاوره کمه توګل کیږي هغه د دې چانس کم وي چې سیلونه ورسره یوسي او یو خو د دغه خاورو ساتنه کوي ځنګلونه او لبل خو د سیلونو مخوي نیول کیږي ځکه چې همدغه خاوره خو بیرته هم بندونه هم خوړونه هم سیندونه ټوله ډکوي که څنګه
بالکل سروانسه لکه مخکې مې یادونه وکړه چې ځنګلونه په په وو دقیقو کې د یو لیتر د اوبو جذب لري ظرفیت لري نو خامخا کله چې باران ورخ کیږي په ځنګلي ساحه کې هلته دغه اوبو جذبیږي نو نه پرېږدي چې اوبو د رن آف په شکل باندې یا هم د جریاني په شکل باندې دغه اوبو مختلفو لارو نه جریان پیدا کړي بلاخره د خوړونو د ویالو له لارې نه بلاخره داسې راټولیږي او جای کیږي او سیلاب رامنځته کوي یا فلډ رامنځته کوي نو دغه نباتی پوخخ دی زنگلونو یا زنگلونو موجودیت دغه دی اوبو دی جذب سبب کی او همدار از یو بل شی دی تاسو دی یادونه هم وکړه چې دی خوري یا دی خوري تخریب یا سایل ایروژن مخنیوی هم کوي نو بالکل ځکه زنگلونه خپل دی خو په ذریعہ باندې سي ټاپ روټ او فیبوز ایری هیل دی دغه دی خو په ذریعہ د خوري دی کلک نیسی د شو په ذریعہ نو نه پرېږدي چې د خاورې هغه پورتنۍ طبقه چې حاصل خیزه ده یا چاپورت چې هغه معمولا او هر ځون هم ورته وایي چې د تخریب مخنیوی وشي نو په دې کې دا هم همکاري کولی شي دغه ځنګل
طالب او همدغه خړه چې ده عموما ویالې ډکوي بندونه ډکوي هغه بند چې باید شل دیرس کاله څلوېښت کاله عمر وکړي دغه عمر ورلنډوي خصوصا هغه بندونه چې د برېښنا د تولید یا د اوبه لګونې لپاره جوړ شوي دي په هر حال ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ په دې پروګرام کې د ځنګلونو پر اهمیت خبرې کوو د ځنګلونو طبیعي منابعو او څړځایونو متخصص او د پوهنتون استاد خالد ستانکزی زموږ میلمه دی همدارس پوهنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی هم وعده کړی و خو متاسفانه تر دې دمه یې تلیفون ته ځواب نه دی ویلی تمه ده چې تلیفون ته ځواب ووایي که زما ږغ اوري نو لطفا تلیفون ته دې ځواب ووایي تخنیکی همکار کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي خو تر دې دمه نه دی برل یې شبه وربشو اوریدونکو ته مهرباني کوي ازادي راډیو
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې تاسو مې شنه اوریدونکو عبد الهادی تلم به هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي اتل صاحب
مننه خدای پاک دې قدر وکړي رشایسته موضوع مټاکلې د الله دې خیر درکې او سلام ملمنو ته ما سروان صاحب محترم رابطم دغه د زنګلاتو په اړه به د خپل نظر سره شریکم سروان صاحب محترم دلته موږ په هلمند ولایت کې خورا شایسته زنګلات درلود یعنی په تیرو کلو کې خو بدبختانه باید چې وایم چې دغه د ځینو زورواکو د لاسه غصب سوله ووهل سوله مثال د خبرې په بېرحمانه توګه سروان صاحب دولتي مځکې ځینې جوړې سولې دلته د هلمند د سیند پر غاړه باندې سروان صاحب محترمه د اورېدونکو زما دغه اورې مې ډېر شایسته شایسته ځنګلات درلوده یعنې په ډېر وې دغه چې د غوبو بوتي وه یعنې د ځنګلاتو سروان صاحب محترمه چې هلته وحشي حیوانات بلته په هغه ځنګلات کې پیدا کېدل. د دې پاکستان د خاص په کاروان سره محترم یو رقم مرغۍ رالی، یو رقم شایسته شایسته مرغان براله په دغه ځنګلات کې بهشتې کولې. دا د سیند پر غاړه باندې خورا ښه خوند یې کوي. دا د سیند ښکلا مثال د خبرو شایسته کړی و کاروان صاحب. خو بدبختانه باید چې وایم چې مثال د خبرو د ځینو زورواکو د لاسه ووت سوله اوس کراسي کاروان صاحب محترم د خپل د سیمې انځور در کوم. یعنی د ځنګلات څه نښه و نشانه مرکه ده اګر سره سړی نه وایي چې دلته وخت ځنګل و او که نهسه. نو د میلمنو سره مثال د خبرې دا پوښتنه د سارمان صاحب محترم چې څنګه کولی شو چې دا عامه خلکو ته پوهاوی ورکړو چې مثال د خبرې دا ځنګلاتو پاک له دې عامه پوهاوی ترلاسه کړي، خصوصا دلته په ټولنه کې خدای شدې په کلیو بانډو کې سارمان صاحب محترم زما په فکر باندې دنیا علما چې ډېر ښه رول لوبوي چې باید خپل مقتدیان ته نصیحت وکړي، واضح ورته وکړي د ممبر د سایه څخه چې مثال د خبرې دا ځنګلات د سیمې د ښکلا لپاره همداسې مثال د خبرو د چاپېریال لپاره ډېر مهم رول لري سارمان صاحب محترمه. نو رسنۍ هم په دې کې خپل رول لري سارمان صاحب محترمه چې رسنۍ مثال د خبرو دا شایسته ډرامې جوړې کړي د ځنګلاتو چې مثال د خبرو داسې ځنګلات چې داسې ګټه لري د روغتیا لپاره. نو رسنۍ هم مسؤول دي او د میلمنو سمې دا غوښتنه ده چې څنګه کولای شي چې په ټولو کې مثال د خبرو د خلکو د عامه پوهاوی ورکړو.
بله صحیح ده، ډېره مننه. تاسو ویل چې جماعتونه هم باید په دې کې رول ولوبوي. تر اوسه مو کله په کوم جماعت کې په دې اړه خبرې اورېدلې دي چې مولا په منبر دی اړه څه ویلي وي؟
ته باور وکړه سروان صاحب محترم ته مې دیو عالم د خپلې تخاورې دلی او دا چې دی اصلي رول چې دی په دې کې دنه علما دې شروع له بایت سروان صاحب محترم د افغانستان اسلامي ټولنې د تدور خلګو شه باور کړی ته علما او کوي او بل سروان صاحب محترم د دنه علما په ار بخش کې یعنی یوازې ځنګلات موضوع نه د ګوره دلته په علمن ولایت کې د ولورو موضوع چې دی سروان صاحب محترم کتم د اساس د موضوع دغه نه ده د اساس د خبرونه موضوع نه ده. خدای چې د علما او رول پاره مثال خبره خبره یاد سول دلته ولورونه چې ډیر دی اندازې زیاته ستیج یعنی شر لا کډیر شل کالداري د یو خور پر سر باندې ستیج. نو په دې کې باید په ار بخش
کې په دې برخه کې فکر نه کوم چې خبرې نه کړي اتمن به په دې برخه کې خبرې کړي وي. خو ډیره مننه چې ټلیفون دی وکړو ژوندۍ اوسې. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو؟
زبیر الله يم د لوګر ولایت څخه.
مهرباني کوئ زبیر الله صاحب.
سروان صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او ټولو هغه درنو هیوادوال ته چې ما غږ دا وسوري
سلامت اوسې. ډیره مننه.
دغه د ما موضوع هم په دغه ځنګلونو پورې تړاو لري چې ما ډیر غوښتل چې په دغه سیاسي زمينه ما ته مساعد شي چې د خپل غږ وباسم ترسو دغه مسولین واوري او په دغه باره کې جدي اجرات وکړي. چې موږ هر کله اعلان اورو وای په اعلان کې چې یګ نیل به خود بشان یکی برای وطنت، خو دغه د موږ بزګران دي دغه د سین په غاړه کې ونی او نیالګي کې نوی هغه د سین ساحه تنگ کړي چې کله هم سیلاب راځي سین ډکسي گنجائش پکینی په پټیو په پسلونو ورسیخ سټول لمنځ ویشي. نو د دولت له چارواکو مسولینو څخه مې هیله ده چې دغه چې هغه معنی شي د خلکو چې د سین د سین ساحه د نه تنګي هغه حریم د ورته پرېږدي د سین هغه حریم د معلوم کړي سینیالګي د پکې کېنه نه وي تر څو سیلابونو مخه هم ونیول شي سین تنګ کې پکې نیالګي کېنه وي جتی سینونو نه سره بیا لري جوړ کړي چې تر یو بارانو نو چې سین دا کې جتی په پټو هم رواني په پښلم رواني په کوروم رواني. نو د چارواکو نه مدغه هیله ده چې دغه شي جلوګری د سې ښه اجل وکړي.
صحیح، ډیره مننه. خو زه په دې ډارې شم چې که ورته ویل چې د سین په غاړه چې کومې ونې دي هغه م پرېشته همدا به مو وهي نور به هم څوک کښې نشدي له دې نه به هم خلاص شو. پر حال بل اوریدونکی ما... بله مهرباني.
زه چې وایم چې هغه د سین هغه حریم د ورته معلوم کړي لکه تاسو اوس تراسې په لوګر کې داسې سین دی چې شلو متره ته سور رسېدلی چې حیران شي دا بیله ده که سین دی. هغه د سین حریم د ورته معلوم کړي چې دغه د سین مخه ده حریمه دی دغومره ځي که نیال مه کې نو شاته لاړ شئ راوړي موټر خالی کسین ځمکه غصب که د سین ځمکه غصب که چې دا د ما پټی شو سبا ځان تم تباه دوه مسلمانان نور هم در سره تباه دي دغه ظلم دې باید ونه شي.
سلامت اوسئ چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی هم شته ځان راوپېژنئ؟ نه، ټلیفون یې قطع شوی دی. ور به شو استاد ته. استاد، په دې اړه هم که تاسې تبصره کوئ ویکئ. یو بله پوښتنه هم ده چې مخکې ما ورته اشاره وکړه چې وایي ځنګلونه د هوا له معتدل کېدو سره مرسته کوي، اجازه نه ورکوي چې هوا په یو ځای کې خورا ډېره ګرمه شي یا خورا ډېره سړه شي، یعنی معتدل تقریبا ساتي. البته سل په سلو کې نه، خو کومک ورسره کوي. دا په څه شکل سره ممکنه ده؟
بالکل سروان صاحب، همداراز د تاسو خبرو په تایید باندې او په ادامه، په دوبی موسم کې دریونه تر سلو درجه سانتی ګریډ هوا سړه ساتي، کوم چې کوم ځنګلونه وي. همداراز په ژمي کې 15 درجې د سانتی ګریډ هوا په غچ کې ګرم ساتي، او همداراز دغه ځنګل ځنګلي سیمه کې، یعنی موږ اوس شرایطو کې په اوسنۍ حالاتو کې موږ ګورو چې نفوس په کابل ښار کې خصوصا بیخي زیات شوی دی، نو دلته ډېر ضرور دی چې موږ هم دلته شنې ساحې باید زیاتې کړو. او دغه د بل ورور خبرې په تایید باندې چې اکثریت یې د شنو ساحو سیمې کوم چې هلته باید دولتي ساحې دي هغه غصب شوي دي د زورواکو له خوا نه په تېر حکومت کې، نو موږ هیله لرو چې دغه هم دوباره بیرته وګرځول شي او دا دوباره په شنو سیمو او په کمربند سبز باندې دا تبدیل شي، او وکولی شو چې د دغه د هوا ککړتیا مخنیوی وکړو، او همداراز د دوبی کې خپل سیمه او منطقه موږ یخ وساتو او په ژمي کې ګرم وساتو، هغه ونې کوم چې تل شنې وي. همداراز هر شخص ته موږ ضرورت لرو چې باید کوم سیمې چې هلته هوا ککړتیا ډېره وي باید 45 متر مربع هر شخص لپاره باید شنه فضا وي، او کچېرې هوا ککړتیا زیاتې نو دا هر شخص لپاره 50 متر مربع ته هم رسیدلی شي. نو هر هکتار ځنګل په کال کې تقریبا 2.5 ټنه اکسیجن تولیدوي او 3 ټنه ګرد او غبار جذبوي. شمه مخکې خبرې په تایید باندې مې چې موږ د ترکیب زیری د عملی فوتوسنتیزس په ذریعہ باندې موږ کولی شو چې دغه کاربون ډای اکساید او د نورو ککړونکو جذب سره باندې دا ترسره شي. خلاصه یعنی یو رسیدلې ونه په ځنګلي ونه کولی شي لسو کسانو ته اکسیجن د تنفس لپاره برابر کړي، خصوصا سروان صاحب هغه ونه چې سل فوټه ارتفاع ولري او 13 انچ قطر ولري، نو شپږ زره پاونډه اکسیجن تولیدوي چې همدغه ترکیب زیي په نتیجه کې چې کاربون ډای اکساید اخلي، کلوروفیل په موجودات کې، د لمر وړانګې په موجودات کې ګلوکوز او اکسیجن تولیدوي. او په اوسط ډول یو ونه 200 پاونډه اکسیجن په کال کې تولیدوي، نو رسیدلې ونه کولی شي سلور نفرو فامیل ته کافی اندازه باندې اکسیجن تولید کی. نو یو رسیدلی بلوط سی کوئرکس سی جنس ده بکال که سلویک زر گلن و بو تبخیر کوی سروان سبس ده تبخیر ده ایواپوریشن ورته وایي چې د ترکیبي ضعیي په نتیجه کې دغه تبخیر شوي اوبه د ساحې په مرطوبوالي او په رطوبت کې ډېر پراخه ونډه لري. همداراز څېړنه ترسره شوي په محلي سیمو کې 15 تر 10 پورې درجې سانتي ګرید هم هوا سړه ساتي کوم چې ځنګلونه وي، او همدارنګه مایکرو کلایمټ سیمو کې چې هلته زمینه د برابر وی شاله وریځ رامنځته شي بل اخره د ورښت امکانات یا ته زمینه برابر وی. نو عموما bale se yar se de lewini de hawadi ka krawun ko po jasp ki muhim role lari failat idad se yar de pani lari aw loi pani lari am ta ilat che tabkhir sahay martub sati termanani tasare kiwi aw oxygen tawlidiwi
bale tade amazon pa barak wel ki che de duniya tatolo yo prakha sahad zangali wai che de duniya څلويش فیصد اکسیجن تولیدوي. د زمو شاوریدونکو به شاید د کاربون چې تاسو کلمه ډیره وکاروله په ځین به شاید په معنا پوه نشي. دغه نن سبا چې زموږ په وطنونو کې د زاړه موټر ډیر کاروو او د لوګي کوي دغه ټوله کاربون دی، نو لدینه د خلاصون هم دغه لار ده چې ونی زیاتی کوي. استاد تاسو مخکې د افغانستان د ځنګلونو د وضعیت په اړه خبره وکړه چې وضعیت خراب شوی دی، آیا کوم تحقیق مو کړی دی د کابل پوهنتون یا د کوم بل پوهنتون په کچه چې مثلا کومه ونه په کوم ولایت په کومه سیمه کې ښه وده کوي، زر وده کوي؟ دا زر هم ډېر مهم دی. مثلا دا سږ کال څومره ښه مناسب کال و که په دې ځینو غرونو کې نیالګي ښودل شوي وای نو شاید او زر یې وده کړې وای نو شاید راتلونکي کال یې ډېرو اوبو ته ضرورت نه درلودی، که وچکالي هم وای دا ونه به پایېدلې وه. په دې اړه څه تحقیقات شوي دي چې کومې ونې په کومو ولایتونو کې ښه کېږي او ژر کېږي؟
بلکل تحقیقات دی استادانو په ذریعه باندې ترسره شوي دي په دې برخه کې، خو عموما د تحقیقاتو پایله یا خلاصه نتیجه درته دا وایم چې عموما بومي یا نیتیو کومې ونې چې په هغه سیمې کې خپل د منطقې وي هغه ښه نتیجه ورکوي نسبت له دې نه چې موږ له نورو سیمو نه یې راوړو. نو هر ونه هر هغه خپل منطقې دغه آب هوا او دغه کلایمیټیک ساحه او خاوره او ریجن سره د بحر د سطح له ارتفاع څخه نو همغه جي سره ښه توافق لري نسبت له دې نه چې انفیسیو یا بل نوع راوړو موږ هلته کېنو. ځینې نور نوې هم راوړل شوي دي چې موږ یو څه وخته مخکې تللي وو د کابل پوهنتون د رهبري په همکاري ته موږ تللي وو د وزارت زراعت سره په هماهنګي د جاپاني کوریا وه په قرغه کې. هلته موږ هم ځینې نوې ولیدلې چې سروه وه اروزینکا د سروې اروزینکا په نامو باندې راوړل شوي وو هلته ښه رشد کړی وو. همدارنګه موږ کابل پوهنتون کې هم دې ځینې نوې لرو موږ خپل د پوهنځي اطراف چې خوشبختانه ډېر ښه نتیجه ورکړې. خو په ټولو کې ډېر مهم دا ده چې د خپلې سیمې هر نوع خپل نبات هغه ته زمینه مساعد شي چې هغه هلته رشد نمو وکړي او هغې لپاره باید موږ محلي کوري جوړ کړو چې هماغه ته باید پراختیا او انکشاف ورکړو نسبت دې نه چې نورې نوې راوړو. نو دا به ډېره ښه وي سروان صاحب. اما دغه چې موږ اوس فعلاً کومې نوې هغه بومي نوې هغه سیمو کې لرو بلاخره دا هم اگر چې دولت کوشش کوي چې قطع کړي خو بیا هم قطع کېږي نو هیله لرم چې د مخنیوی وشي.
بله، البته ځینې سیمې دي چې ورته والی لري. مثلا زه شاید تاسې د خوست و پکتیا و پکتیکا و کونړ و دورستان په برخه کې به چې ونې لري او ځنګلونه لري نو هغه بومي یا هغه خپلې اصلي ونې چې هلته له کلونو کلونو له سلګونو کلونو راهیسې رواج دی او هغه به مناسب وي. لیکن په ځینې سیمې چې بیخي شاړې دي، ځینې غرونه موږ لرو چې هیڅ ونې نه لري، مثلا سالنګ دی که څه هم ډېرې کمې ونې به لري خو نه لري. د سالنګ په شان یو سړه سیمه د بل هېواد په نظر کې ونیسو لکه سایبیریا یا داسې یو بل ځای، د هغه ونې چې هلته یې ښه نتیجه ورکړې ده هغه که دلته وازمیل شي کېدای شي دلته هم هغسې نتیجه ورکړي. منظور مې دا و.
بلکل، د بحر د سطح د ارتفاع په اساس باندې او د اقلیمي شرایطو په لیدو سره چې دواړه ورته والی ولري نو کېدای شي چې دا کار ترسره شي. خو په دې کې ډېر د وزارت زراعت د طبیعي منابعو د ځنګلاتو برخې مسؤلیت دوی ته ډېره جګېږي چې دوی موږ سره د کابل پوهنتون د ځنګلاتو برخې په هماهنګۍ دوی دا فعالیتونه ترسره کړي نو دا به ډېر ښه اقدام وي. خو په سالنګ ځینې سیمې کې هلته ناجو بعضې ډېر جګو ارتفاعاتو کې کولی شي چې نختر همداراز ارچه نو دغه ونې ښه نتیجه ورکوي. کولی شي چې موږ هلته د ترویج کړو او ستا د سالنګ شمالي خواته بعضې محدودې ساحې ستا دي چې هلته ځنګلي ونې نوې کېنول شوي دي هلته.
ډېره مننه،
ښه نظر دی دا هم.
کور ودان یو اورېدونکی شته، تاسې ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو
سلامونه جناب سروان صاحب تاسو او میلمنو ته نبی ولازبلای دا
مهرباني کوي زابلای صاحب رغم یو څه واضح نه خو اله د چې سم شي مهرباني.
ډېر زیات مننه کوم هله د وسم سوې دا چې سروان صاحب تاسو ښه موضوع انتخاب کړی ده. بېشکه هیوادوال که څه هم پوهېږي چې مثلا ځنګل د صحت دپاره، د باران دپاره، په ټوله کې د سرسبزۍ دپاره ډېر هغه مثبت رولونه دي چې لوبوي د ځنګل په شتون کې شته. خو له دې ټولو سره سره متاسفانه بیا هم زموږ هیوادوال شنه ځنګلونه وهي او بوټي یې سوځي، خرڅوي یې، له منځه یې وړي. دا واقعي ښه کار نه ده. خو پوښتنه له میلمانه دا پیدا کېږي، دا چې په تیرو کلونو کې به له پاکستان سره همسرحده ولایتونه لکه پکتیا، پکتیکا، کونړ، ننګرهار، همداسې نور، له دغو به په قاچاق هغه ځنګلونه به افغانانو وهل او وړل به قاچاقول به پاکستان ته. ستاسو د معلوماتو له مخې آیا اوس هم هغه کار جریان لري که نه؟ مننه.
ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. استاد دې زاولي صاحب پوښتنه په نظر کې ولري. یو بل موضوع هم ځنګلونه وایي انسانانو ته د کار فرصتونه هم برابروي. په نړۍ کې د 1,600,000,000 تنو کاروبار له ځنګلونو سره په یو نه یو شکل سره تړلی دی او 10,000,000 خو په مستقیم ډول په ځنګلونو کې په کار بوخت دي. البته په نړۍ کې فکر نه کوي چې که په یو نه یو شکل سره د خلکو ګټې ورسره وتړل شي، یعنی خلکو ته په ځنګلونو کې همدا طبیعي ځنګلونو چې په غرونو کې دي ونډه ورکړل شي، نو دوی خپل مالکیت وبولي، ګټې پکې بیا نو که یو ونه وهي کېدای شي دوی کېږدي، لکه د اروپایان چې همدا کار کوي. څه فکر کوي؟
بالکل، د ځنګلونو د نړۍ ډېر جمعیت د ژوند معیشت همدا ځنګلونو پورې تړلی ده. مثلا اوس که چیرې موږ وګورو د څلورمې حصې نه د دوا جوړونې برخې یوه حصه یې له همدغه ځنګل نه تولیدېږي او د ځنګلي محصولاتو دوی ترلاسه کوي، د دواوې جوړوي. هغه ځنګلونه چې هلته بناني منشا وړل، لکه د کیورر په نامه باندې کوم چې په ګرمو سیمو کې دنه د دوا ده چې دوی ځنګل نه استحصال کوي، د ځنګلي فرعي محصولاتو په توګه دوی د عضلو د بیس کوونکو په توګه ترې استفاده کوي. همدارنګه د کینین په نامو باندې چې د ملاریا په برخه کې ورنه استفاده کیږي. نو د دې تر څنګ د لرګیو په تولید کې هم خورا ارزښت لري، لکه د فرنیچر په جوړولو کې شي دوی
بله دا خوشته، لیکن مالک خلک په کې ونډه ولري په خپل د وطن په ځنګلونو کې، نو کېدای شي په ساتنه کې زیاته برخه واخلي دوی خپل.
سروان سره که واقعیت وایي خو اوس هم دوی ټوله ونډه د ولسونو په لاس کې ده. خو مثلا که موږ وګورو خپل جنوبي ولایت د پکتیا او خوست کې جلغوزي راټولوي، همدغه محلي خلک یې راټولوي، هم ځنګلونه
خوندي شوي مبولي جلغوزي خو خوندي شوي هم دي له همدغه په همدې علت باندې، لیکن د نورو ونو به شاید همدا مشکل لا نه وي حل شوی. پر حال استاده ډېره زیاته مننه د خپرونې وخت هم دومره و. له استاد خالد ستانکزي د ځنګلونو طبیعي منابعو څړځایونو متخصص څخه ډېره زیاته مننه. له تاسې اورېدونکو هم منندوی یو چې د ازادي راډیو ونی اوریاو ټلیفونونه مو وکړل.
شد ستاپ رنگ کے بنا نوا ستاپ سنی کسل گئے ستاپ رنگ کے بنا نوا ستاپ سنی کسل گئے وہ باران کے لمد شوے یخوہلے تو تک دے وے لکا پانے